بسم اللہ الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
اوریدونکو السلام علیکم. اوس به خاغلی برومندر ته د بقرې سوره 214 آیت تلاوت کړي، چې ورپسې به ژباړه هم درته وړاندې شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. کانن واحدة فبعث الله النبيين مبشرين
دلوی او مهربان خدای پنامه. ټول خلق یو امت وو، نو خدای پاک زیری ورکون کی او ویرون کی پیغمبران را ولیگل، او لهغوی سره په حق آسمانی کتابونه را واستول چی په خلکو کې د هغه څه په باب قضاوت او منځګړیتوب وکړي چې خلک پکې اختلاف لري. د ایمان خاوندانو پکې اختلاف و نه کړ، صرف د هغو کسانو چې کتاب ورته ورکړ شوی و او د حق روښانه نخې هغوی ته رسیدلې وې. یوې ډلې له حق څخه د سرغړونې او د ظلم له امله په هغه کې اختلاف وکړ، او خدای پاک په خپل اذن او ارادې سره په اختلافي خبرو کې هغوی ته حق لاره وښودله او هدایت یې کړل. او خدای پاک هر هغه څوک چې وغواړي او وړتیا یې ولري په سمه لاره هدایتوي.
د مهربان بخونکي لوی سختن په نامه، ګرانو او قدرمنو دوستانو، هیله ده چې روغ جوړ او خوشحاله به یي. دلې زه زیب شاهین او زما نور ملګري د نن یوې ګینټې مازیګرنۍ خپرونې سره ستاسو په خدمت کې یو او توده سلامونه وړاندې کوو. نن سه شنبه یا د نهې ورځ د 1400 هجري لمریز کال د مرغومي د میاشتې 28 نیټه ده، چې د 1433 هجري قمري کال د جمادی الثانی یا څلورمې خور د میاشتې له اتمې او د 2022 میلادي کال د جنورۍ له 11 نیټې سره برابره ده. په دې خپرونه کې به د ایران په ټیکسلور، د افغانستان په 15 او د پاکستان په 15 بجې خبرونه اوري، چې په کې له افغانستان یو خبری رپورټ هم لرو. بیا به عمان او قطر ته د ایران د خارجه وزیر د سفر سو اړخیزه اهدافو ته یوه کتنه ترونوالانه سیاسي تبصره ته وړاندې کړو. ورپسې به د افغانستان د اجتماعي چارو له کارپیژندي سید امین شاه سره زموږ د خبریال مرکه واوري. وروسته به نورو ورځپاڼو ته کتنه وکړو او په اخیر کې به کتابونه د علم باغونه نومي لړۍ یو بل پروګرام سره زموږ د خپرونه ختم شي. هیله ده چې د پام او استفادې وړ مو وګرځي. دا وخت په تهران کې د مازیګر 4 بجې دی. اوس هم خبرونو ته پام وکړئ. په سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی، د قطر امیر له ایران سره تعلقاتو په اهمیت تاکید وکړ. ایران سمارټ جنگی ګولۍ جوړې کړې. سلمان اسحاقی وویل د مهاجرت نړیواله اداره په ایران کې د افغان مهاجرینو د قربتوب د ملاتړ یوازینی لار ده. او د پاکستانی طالبانو ویان په افغانستان کې ووجل شو. اوس پوره خبرونه واورئ. د قطر امیر د ایران د اسلامي جمهوریت له خارجه وزیر سره په کتنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د تعلقاتو په اهمیت او په سیمه ییزو او دوه اړخیزو موضوعاتو کې د دواړو هیوادونو د ملګرتیو په پراختیا تاکید وکړ. د فارس خبري اجان د راپورټ له مخې حسین امیر عبداللهیان چې د قطر له چارواکو سره د خبرو اترو لپاره له عمان وروسته دغه هیواد ته لاړ دی، نن په دوحه کې د قطر د حکومت له امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی سره کتنه او خبرې اترې وکړې. د ایران خارجه وزیر په دغه کتنه کې د قطر امیر ته د ایران د ولسمشر سید ابراهیم رئیسی د سلامونو په رسولو سره په مختلفو سیاسي، امنیتي، تجارتي او اقتصادي برخو کې د دواړو هیوادونو د تعلقاتو د وروستیو بدلونونو په اړه د نظر تبادله وکړه او د اقتصادي معاملو په زمینه کې د دواړو هیوادونو د تعلقاتو د پراختیا لپاره په موجودو زمینو او ظرفیتونو باندې تاکید وکړ. د ایران خارجه وزیر همدارنګ له ګاونډیانو سره د تعلقاتو په برخه کې د 14 حکومت د پالیسۍ په بیانولو سره په خپلو مینځو کې د سلام مشورو لپاره د دواړو هیوادونو د اعلی سطحي پلاو تبادلې ته اشاره وکړه. د ظالمانه بندیزونو د ختمولو په زمینه کې د ویانا خبرو اترو وروستي بدلونونه او له افغانستان او یمن سره اړوند مسایل هم په دغه کتنه کې د ایران د خارجه وزیر مطرح شوي. ځینې نور موضوعات د قطر د حکومت امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی همدارنګ په دغه کتنه کې د دواړو خواو ترمنځ د تعلقاتو د سیمې د مسایلو په برخه کې د دواړو لورو په ملګرتیاو او تعلقاتو د پراختیا لپاره د خپل هیواد په ګروهنی تاکید وکړ. د ایران د اسلامي جمهوریت د فوج د ځمکني ځواک قومندان د فوج لخوا د سمارټ سیستم لرونکو جنگي ګولیو د جوړېدو خبر ورکړ. د فوج د تعلقات عامه د رپورټ له مخې د فوج د ځمکني ځواک قومندان جنرل کیومرس هیدری د دې په بیانولو سره چې توانمن انساني ځواک ته پاملرنه د فوجي یونټونو په سطح کې د تحرک او کارنده توپ سبب کیږي وویل، پس غروال توپخانه او هیلیکاپټرو په ډګرونو کې مو سمارٹ جنگی گولہ جوڑولو تا لاسرسائی پیدا کړه. جنرل کیومرس حیدری زیاد کړه، د پرزو د تولید په زمینه کې مو د شهید زرهرن نومي کارخانه او د هیلیکاپټرو د کیفیت د سطح د ودې په ډګر کې مو د یا علی نومي صنایع په کار واچولې چې نن په حقیقي مانو کې په ځغروالي توپخانه او هیلیکاپټرو په زمینه کې د خود کفایه کتون کیو. د فوج د ځمکني ځواک قومندان همدارنګه وویل، د فوج په ځمکنیو ځواکونو کې د قومندانۍ اصول په درو ستنو یعنی ولایت مدارې، عدالت محور او غوره سالارې باندې ولاړ دي. د خبرونو ریډیو تهران اوري. د ایران او افغانستان د دوستۍ د انجمن لوړبغړي د مهاجرت نړیواله اداره په ایران کې د افغان مهاجرینو د قربتوب د ملاتړ یوازینی لار وبلله. سلمان اسحاق کی له خانه ملت خبر جان سره په مرکه کې د افغان مهاجرینو په قبلولو کې له ایران څخه د ملاتړ لپاره په اروپایي هیوادونو کې د ارادې په نشوالي باندې په تاکید سره وویل، د مهاجرت نړیواله اداره د افغان کډوالو د قربتوب لپاره د ایران له اسلامي جمهوریت څخه د مالی ملاتړ لپاره یوازینی ملاتړ کوونکی مرکز دی. اسحاقی په وروستیو څلورو میاشتو کې ایران ته له 300,000 نه زیاتو کډوالو راتلو ته په اشاره سره وویل، د دې عمل چې له افغانستان سره ګډه پوله لرو د 13 حکومت یو اصلي اقدام په کار دی، د پولې په زمینه کې د پایدار امنیت رامنځته کول وی چې په دې لړ کې باید ګمرکي مرکزونه خپل فعالیت ته دوام ورکړي. هغه همدارنګه وویل، پولیس مبادلات چې د هیواد په اکثره پولو کې د کورونا د خپرېدو په وختونو کې بند شوي له افغانستان سره په پوله کې دوام لري، له دې عمل نشو کولی افغانستان د هغه اقتصاد او په ایران باندې تاثیر ته بے پامی وکړو. اسحاقی زیاته کړه، اوس په دې وختونو کې چې افغانستان تر سختو دبونو لاندې دی، خلک یې د اروپایي هیوادونو په نسبت له ایران زیاته هیله لري، نو ځکه په کار دی په خاصه توګه افغانستان ته پاملرنه وکړو. هغه د افغان مهاجرینو د قربا په توګه له ایران څخه په ملاتړ کې د ملګرو ملتونو په کمرنګ رول باندې خواشینۍ په څرګندولو سره وویل، خارجه وزارت دې له اروپایي او نورو ایشیایي هیوادونو سره د سلا مشورو په ځای د ملګرو ملتو تر سوري لاندې ټولنو او ادارو د کانې کولو لپاره خپل توان خرچ کړي. د پاکستان جیو ټلویزیون د دغه هیواد د امنیتي ځواکونو له قوله د افغانستان په ننګرهار کې د پاکستاني طالبانو د ویان محمد خراساني د وجل کېدو خبر ورکړی دی چې له جلال آباد زموږ خبریال په دې اړه داسې رپورټ راکوي.
پاکستانی رسنیو په ختیځ ولایت ننګرهار کې د پاکستانی طالبانو د ویان د وژل کېدو خبر ورکړ. له پاکستان نه خبرېدونکي جیو تلویزیون د دغه هیواد د امنیتي ځواکونو له قوله په ننګرهار کې د پاکستانی طالبانو د ویان محمد خراساني د وژل کېدو خبر ورکړ. که څه هم چې په خبر کې د وژل شوي تن د وژل کېدو د کاره ځای ځایګي او دا چې څه ډول وژل شوی څه نه دي ویل شوي، خو داسې ویل کېږي چې نوموړی د ناڅرګندو وسلوالو په برید کې وژل شوی وي. د جیو تلویزیون په راپور کې راغلي چې نوموړی د ډیورنډ د پولې پورې غاړه په قبایلي سیمو کې د پاکستاني پوځ د عملیاتو له کلابندۍ ننګرهار ولایت ته په تېښته بریالی شوی و. په راپور کې محمد خراساني خورا خطرناک ترهګر بلل شوی او ویل شوي چې نوموړي په قبایلي سیمه میرامشاه کې مرکز جوړ کړی او د ګڼ شمېر پاکستاني پوځیانو په وژل کېدو تورن و، او دغه راج د راتلونکي لپاره هم په پاکستان کې د ترهګریزو پیښو د ترسره کولو ګواښونه کړي وو. په یو شمېر خواله رسنیو کې هم په ننګرهار کې د پاکستاني طالبانو د ویان محمد خراساني د وژل کېدو خبر ورکول شوی دی. پاکستاني طالبانو د افغان طالبانو په مشرۍ موقت حکومت او په ځانګړي توګه د ننګرهار ولایتي ادارې په دې اړه تر اوسه کوم غبرګون نه دی ښودلی. محمد خراساني چې خپل نوم یې محمد خالد بلتی ښودل شوی، د پاکستاني طالبانو د پخواني ویان شاهد الله شاهد تر وژل کېدو وروسته د دغه ډلې د ویان په توګه پیژندل کېده. محمد آصف شینوار، تهران راډیو، جلال آباد.
د خبرونو دوام له بلې خوا د پولیسو اختلافاتو د هواري لپاره د پاکستان او افغانستان خبرې اترې دوام لري. د شفقنا خبري اجهان د رپورټ له مخې د پاکستان د ملي امنیت صلاحکار موید یوسف د ډیورنډ سیمې حدبندي د دغه هیواد او افغانستان ترمنځ رسمي پوله وبلله. یوسف وویل د پاکستان او افغانستان ترمنځ د پولې حدبندي دواړه هیوادونه نه ټاکي، بلکې دا نړیواله پوله ادا او په رسمیت پیژندل شوې ده. څو ورځې مخکې په ننګرهار ولایت کې د طالبانو د استخباراتو مشر ډاکټر بشیر د پاکستان لخوا په پوله کې ازغن تار غونډ کړ. بشیر د یوې ویډیو په خپرولو سره تاکید وکړ چې دغه پوله د تیر حکومت لخوا تایید شوې ده او طالبان یې په رسمیت نه پیژني. د افغانستان مرکزی بینک د لسګونو ملیون ډالرو د نغدو بشر دوستانه مرستو ترلاسه کولو خبر ورکړ. د تسنیم خبر ایجان د رپورټ مخې د افغانستان مرکزی بینک د یوې بیانیې په خبرولو سره وویل دغه هیواد ته د بشر دوستانه مرستو د بهیر په دوام کې 2.5 ملیون ډالر نغدي پیسې کابل ته رسیدلې دي. دغه نغد مرسته له کابل هوایي ډګر څخه د افغانستان مرکزی بینک ته چې دغه هیواد بینکي نظام باندې سارنه لري منتقل شوې ده. د افغانستان مرکزی بینک د دغه مالی مرستې ورکوونکو ته اشاره نه ده کړې. اقتدار ته د طالبانو رسیدو پس په افغانستان کې اقتصادي بحران زیات سخت شوی دی او په دې موده کې د امریکې د افغانستان د شتمنیو په ایسارولو سره دغه بحران ته لمن ووهله. د افغانستان خلکو په زلونو د احتجاجي مظاهرو په کولو سره د دغو اموالو د آزادولو غوښتنه کړې ده. په چین کې د افغانستان سفیر استعفا ورکړه. په چین کې د افغانستان د مخکینی حکومت سفیر له خپل پوست څخه استعفا ورکړې ده. د ناتولي خبري اجان د رپورټ له مخې په چین کې د افغانستان د مخکینی حکومت سفیر جاوید احمد قائم د یو ټویټ په خپرولو سره د خپل استعفا وجه ذاتی اعلان کړه او وی ویل د افغانستان د سفارتخانه کنجي به د قطر سفارتخانه ته وسپاري. د هغه په پیغام کې راغلی دي چې د طالبانو د دورې له شروع کېدو وروسته د افغانستان سفارتکارو د کار دوام نه غوښته او اکثرو له رخصتۍ وروسته له چین څخه لاړه. د جاوید احمد قائم د وینا له مخې د دغه سفارتخانې کارکوونکو له تیرو شپږو میاشتو راهیسې تنخواګانې نه دي ترلاسه کړې. خبرونه ختم شول. تهران دے ایران دے اسلامی جمہوریت غاک
سیاسی تبصرہ.
عمان او قطر ته د ایران د خارجه وزیر د سفر سو اړخیز اهداف ته یو کتنه. دا زموږ د تبصرې عنوان دی چې زیب شاهین ستاسو په خدمت کې وړاندې کوم. له ګاونډیانو سره د ایران د تعلقاتو د پراختیا په هدف سره د بهرنیو تعلقاتو په برخه کې خبرې اترې ګړندۍ شوې دي. د دغه بهیر په دوام کې د ایران خارجه وزیر حسین امیر عبداللهیان بهرنی سیاست په زمینه کې د لوروز به چارواکو د یو پلاوي په مشرک عمان ته سفر وکړ او دوام کې قطر ته لاړ او نن یې د قطر له امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی او خارجه وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی سره په بیلابیل توګه لیدل کتل او خبرې اترې وکړې. دغه سفرونه په داسې حال کې دي چې د ایران په خلاف د ظالمانه او غیر قانوني بندیزونو د ختمولو په محور سره په ویانا کې خبرې اترې تعقیبېږي او د دباونو او کارلنګونو باوجود په خبرو اترو کې محسوسېدونکي پرمختګونه شوي دي. په دې وروستیو ورځو کې د ترکمنستان او تاجکستان په شمول د ګاونډي هیوادونو یو شمیر چارواکو له ایرانی چارواکو سره ناستې او خبرې اترې کړې دي. د فارس خلیج په سیمه کې د ایران جنوبي ګاونډي هیوادونو هم د پیغامونو پر لیږلو سره له ایران سره د تعلقاتو د مضبوطولو غوښتنه کړې ده. په همدې لړ کې د تعلقاتو بیا شروع کولو لپاره د ایران او سعودي د سیاسي پلاو ترمنځ لیدنې کتنې ترسره شوې دي او غلط فهمۍ تر یو حده ختمې شوې دي. د ایران د خارجه وزارت بیان سعید خطیبزاده پرون د خبریالانو په ټول کې وویل د عراق په قربتوب سره د ایران او سعودي د خبرو اترو پنځم پړاو په ایجنډا کې شامل دی او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اختلافي دوسیو د شتون باوجود د مصلحت ټینګتیا، کوشش او پایدارو تعلقاتو په بنیاد خبرې اترې دوام لري. په دې خبره کې شک نشته چې په سیمه کې پردي عناصر د ایران او ګاونډي هیوادونو ترمنځ د دوستانه تعلقاتو مخالف دي. په دې لړ کې د امریکې او اسرائیلو ګډه پالیسي د وسلو د خرڅون د بازار د ګرمولو لپاره د اختلافاتو رامنځته کول او له ایرانه د ویرونې رایجول دي. د ایران په خلاف له زیات نه زیات دباو کمپین هم په دې لړ کې د تعلقاتو د خرابولو لپاره په متواتره توګه دوام لرلی دی. جوته ده چې تهران له ګاونډیانو سره د تعلقاتو په ډیره زیاته اندازه ښه کولو کوشش کوي او له مسقط او دوحې سره د ځانګړو او خاصو تعلقاتو ساتل سو برابر اهمیت لري. موجوده سفر هم د فارس خلیج د سنډې له هیوادونو سره د ایران د تعلقاتو د مضبوطولو په لړ کې ترسره کیږي. عمان او قطر د زیاترو سیمه ییزو مسایلو په اړه له ایران سره د نږدې ملګرتیاو په باره کې عملي چلند کړی دی. د برجامې ټیمي موافقې د خیال ساتنې د ضرورت په باره کې د دواړو هیوادونو دریځونه تر اوسه له ایران سره یو شان دي او د عمان او قطر چارواکو له ایراني چارواکو سره په خپلو لیدنو کتنو کې تاکید کړی دی چې ټول هیوادونه په کار دي د برجامې ټیمي موافقې خیال وساتي. په دې بنیاد د ایران او عمان تعلقات تر اوسه دوامداره، ثابت، پایدار او مخ په وده دي. د دواړو هیوادونو چارواکو تل په نړیوالو ټولنو کې له یو بل سره د دوو اړخیزو او سیمه ییزو مسایلو په اړه خبرې اترې او د نظر تبادله کړې ده. تجربې ښودلې ده چې ډله ایزې ګټې به یوازې د ملګرتیا او تفاهم په چوکاټ کې ترلاسه کیږي. عمان او قطر ته د ایران د خارجه وزیر سفر هم د خبرو اترو د سطح د اوچتولو، د سیمه ییزو تعلقاتو د مضبوطولو لپاره د فیصلو کولو او د لارې د نقشې د ټاکلو په هدف سره ترسره شوي دي. له همدې نظره یو څو اړخیزه اهمیت لري. دا تهران دے دا ایران دا اسلامی جمہوریت غد. گرانو دوستانو، دا افغانستان دا اجتماعی او ٹولنیز و مشکلات و مسائل و پبارہ کی زمون خبریال دا افغانستان دا ٹولنیز و چارو کار پی جان دی سید امین شاہ سرا مرکہ کڑی دا چستا سو پامورتا را گرزو.
ښاغلی ډاکټر سید امین شاه شینوار د ټولنیزو چارو کارپو، تاسو هم جریان کې یاست، حالات په خپله څاري. وروستیو حالاتو په افغانستان کې راغلو بدلونونو او بیا په ټوله کې د پوهنتونونو د تړل کېدو او بیکاری د کچې لوړېدو، ټوله کې دغه ټولنیزو ناخوالو زموږ په ځوان کول باندې، ځوان نسل باندې کومې منفی اغیزې کړې دي؟
مننه شینوار صاحب چې ماته مو وخت راکړ. شینوار صاحب، د بدلون نه وروسته زموږ ځوانان، ډېر زیات ځوانان په تعلیمي په لوړو تحصیلاتو په مؤسسو کې په زده کړو باندې بوخو، که هغه په شخصي کې وو او که په رسمي دولتي مؤسساتو کې وو. هر چې بند شو، دا په خپله د جامعې دپاره، د ټولنې دپاره، دا ځوان او اګا نسل تقریبا په یو ناسور بدلېږي. دو غلا ته مخه کوي، دو پاشا ته مخه کوي، دو د وطن نه تیښتې ته چې ډېر بد شی دی، او په همدې ځوانانو په مټو باندې دا وطن جوړیږي. دو په اسې سورو پسې منډې وایي چې ایران ته ځي، ترکیې ته ځي، د دې لارو نه قاچاقي لارو باندې دلته قرضداره کیږي، د سبق نه وځي. نو زموږ د اوسني دغه نه دا خواهش دی چې څومره زر ممکن وي او څومره زر کېدای شي چې دا تعلیمي ادارې بیرته خلاص شي. په دې کې زموږ ډېر زیات ځوان نسل دغه دی، او د ټولو نه بهتره خبره دا ده چې دو مخدره موادو ته ځي. همدا اوس موږ تقریبا 4 میلیونه پوډریان لرو چې دا د نورو ملکونو نه راغلي. چکرې والي پلار دلته پټۍ ورته خرڅ کا، $1,000-$2,000 ورکا دی، تر ایران او ترکیې پورې راشي، یا مړ شي یا بیرته پوډریان راشي. نو زما هیله د ټول افغانستان د ملت په دغه باندې چې خواهش دی چې اسلامي امارت څومره زر چې کېدای شي تعلیمي لوړو زده کړو تعلیمي مؤسسې خلاص کړي.
ډاکټر صاحب، تاسو ډېرو خوټو ته اشاره وکړه
ټولنیز پلوه پر رواني لحاظ باندې زمونږ ځوان نسل چې تاسو په خپل خبرو کې ویل ډیره اتکاور باندې کیږي د ټولنې راتلونکي په دوی پورې اړه لري. ټولنیز لحاظ باندې په فکری لحاظ باندې یا پر رواني لحاظ باندې د خلک څومره ناهیلي شوي ستاسو په نظر؟
شنوار صاحب سلری ساته چې یو متحرک دیرو یو د کار نیرو په چې دا غم مخ کې نه په جامع کې کار معلومي او دا سلری ساته کینی په کور کې نو دا پر رواني لحاظ باندې پر روان باندې انسان ډیر زیات تاثیر لري او دا سی امیدواری دوه تور کول پکار دي چې پر ځن میاشت یا دوه میاشتې یا 15 ورځې وروسته دا تعلیمي ادارې خلاصيږي هم دوه ته یو امیدواری ورکول کیږي. د دې امیدواری په خاطر دا دغه ذهني او د ډیپریشن نه وځي او امید کې یو خپل کتاب راخلي خپل کورس ته ځي خپل دغه ته ځي. نو اوس خو د افغانانو د ځوان نسل پر روان باندې ډیر بد اثر شوی دی چې موږ به اخر څه کوو او دا زمونږ د جامع لپاره د راتلونکي لپاره ډیر یو غټ ناسور ثابتېدای شي. څومره زر چې کېدای شي د دې خلکو باید د تعلیم او د کار او د روزګار غم وخوړ شي.
ډاکټر صاحب تاسو ویل چې تعلیم او روزګار برابرول د ستونزو حلولی شي په ټوله کې دا د حکومت ذمہواری بولی د نړیوالې ټولنې ذمہواری بولی دا دواړه مهم فکتورونه یا مهم عنصرونه د ځوان نسل د روحیې پر اګرځولو کې یا د دوی ته د سالم بوختۍ په برابرولو کې دوی څومره مسؤلیت لري او څه باید وکړه؟
شنواره صاحب نړیواله ټولنه خو دلته مخکې 40 کاله پاتې شوه کنه. دا ځینې بدبختۍ چې دي جوړې شوې دي هغې ته چې مسله بیا بیخي سیاسي اړخ ته ځي هغې ته اشاره نه کوو. په اوسني حالات کې نړیواله ټولنه او اسلامي امارت دواړه مسؤل دي چې د خپلې ټولنې ته یو صحیح لارښوونه وکړي او ډایرکشن ورکړي چې روان شي چې تر څو پورې روان شوي نه همداسې منجمي دي. نړیوالې ټولنې نه هم باید موږ روا او هغه مرستې چې زمونږ د خپل وطن ورته وس ضرورت دی داسې نه چې ابدت باید موږ یو سوالګر کام جوړ شو چې زمونږ دا ټیر چلان شي موږ نور باید زیات اتکا په خپلو امکاناتو باندې وکړو. خیر دی که په یو کال دوه کاله درې کاله تنګ سي دا باید تیر کړو او موږ په خپلو امکاناتو دغه وکړو. دنیا کې داسې دندې شوي تر اوسه پورې چې ته به یو شی ګټې ډېر یو قیمتي شی به ګټې ازادي به ګټې او وږی کېږي بم نه دا دنیا کې نه دي شوي. نو موږ باید لږ گزاره موږ خپله وکړو. مخکې چې موږ په یو 100 روپو گزاره کوله اوس یې باید په 500 وکړو خو اسلامي امارت باید د دې 500 غم د خلکو ته وکړي.
ډاکټر صاحب د وروستۍ پوښتنې په توګه تاسو د یو ټولنیز کارپو په توګه باندې ځوان نسل ته هغوی چې روحیاتي بایللي دي هغوی چې د ناهیلۍ سیلاب اخیستې دي ستاسو پیغام هغوی ته څه دی؟
زما پیغام شنوار صاحب خاص پیغام ډیر ښه سوال دی او ډیر په ښه مقدمانه وکړه. دا زما زړه و چې زما د آواز کم از کم یو 100 کسانو ته ورسیږي د ټولو افغانانو نه د ټولو افغانانو د کاغذ ځوان دي او کاغذ د پاخه عمر دي که د پوهنتون استادان دي که شاګردان دي که محصلین باید خپل هیواد ترک نه کړه. دې هیواد کې باید پاتې شي او دا هیواد به همدا موږ جوړو. په تیښتو باندې هیڅ مسله نه حل کیږي او نه په یو ځای کې زبړندې ډوډۍ پرتې دي چې موږ ته به څوک راکړه. خو چې دې ځای نه ترکیې ته لاړ شي هلته پښیمانه یو چې امریکې ته لاړ شي هلته پښیمانه یو چې پاکستان ته لاړ شي هلته پښیمانه. هیڅ وخت کې باید خپل هیواد سړی ترک نه کاندي.
ډیره مننه ډاکټر صاحب کورم ده
ستاسو نام ډیره مننه شنوار صاحب چې ماته مو وخت راکړل.
دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غ ګرون دوستانو تر اوسه پورې به موږ پروګرامونه نه پام او استفاده وړ ګرځېدلې وي. اوس زمونږ همکاران چمتو دي چې نننه او ورځپاڼو ته یو کتنه وکړي.
ورځپاڼو ته کتنه
ډیر عزتمنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکې پیرزوینې ومنه عزیزانو. د خبرونې په دې شیبو کې زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
عبدالمجید دورانی
ستاسو درانه حضور ته حاضر شویو چې ورځپاڼو ته د کتنې یو بل تازه پروګرام تاسو ته وړاندې کړو. له معمول سره سم اول به د تهران ورځپاڼه را اخلو او ګورو چې د کومو موضوعاتو په اړه لیکنه کړې ده او که وخونو د زینو بهرنی ورسپانو زینی مطالب به هم تاسو ته وړاندې شي. هیله ده چې تاسو د خوخي وړ او د اوریدو وړ وګرځئ.
گرانو قدر من دوستانو په سر کې اطلاعات ورسپانه راخلو. د تهران چاپ اطلاعات ورسپانه په نن په سر کې د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو د وزارت هغه خبرې راخستی چې پرون دوشنبه داخلي رسنیو او خبریالانو ته کړی دی. هغه وویل په ویانا کې په یوې پایدارې او د منلو وړ موافقې پسې یو. د ایران د خارجه وزارت ویاند سعید خطیب زاده په دغه ناسته کې ویلي چې په ویانا کې د څلورو موضوعګانو په اړه یعنی د بندیزونو لری کول، تضمینونه، راستی ازموینه او اټمی موضوعات شامل دي چې تر اوسه ښه پرمختګونه پکې شوي، خو باید وویل شي چې موږ د یوې داسې پایدارې او د منلو وړ موافقې پسې یو چې هیڅ کوم ساختگی او پخپل سر جوړ شوی تاریخونه او نیټې پکې را نشي. په همدې وجه موږ د ویانا د خبرو اترو د پرمختګونو څخه ډیر راضي نه یو. اطلاعات رسپانه بیا په یو بل خبر کې لیکلي، د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د لالپوري په ولسوالۍ کې د یو ښوونځي سره نږدې د چاودنې له امله دیارلس کسان مړه او ژوبل شوي. په دغو کسانو کې اووه تنه زده کوونکي ماشومان هم شامل دي. او د دغې ورځپاڼې نه وروستی خبردار اخلو چې د عراق د غږملوونکي چوکاټ ائتلاف مسؤولانو پرون ناوخته د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي دي د پارلمان د مشر محمد الحلبوسی او د هغه د دوو ټاکل شوو مرستیالانو له رسمیت پیژندنې ډډه کوي، ځکه چې دغه ټاکنې د عراق د زیات عمر لرونکي موقته مشر محمد المشهدانی په غیاب کې او د قانون له دایرې ور اخوا تر سره شوې دي. د عراق پارلمان پرون په یوې جنجالي مصوبې کې د پارلمان مخکنی مشر محمد الحلبوسی او د هغه دوه مرستیالان وټاکل چې دا اقدام د غږملوونکي چوکاټ ائتلاف چې څه د پاسه سل پارلماني غړي لري د قانونی تقاضو له پوره کېدا پرته بللې او ویلې دي چې باید د پارلمان موقته زیات عمر لرونکي مشر المشهدانی پښتون سره دغه کار ترسره شي.
قدرمنو دوستانو، اوسم کیهان ورسپانه را اخلو. د تهران چاپ کیهان ورسپانه په خپل نننۍ غړې کې د ځینو مطالبو او موضوعاتو او پیښو په اړه مطالب لیکلي چې موږ دلته یو څو موضوع ته اشاره کوو. کیهان لیکي چې د عربستان یو لوی قومندان ځینې چټیات ویلي چې هغه په ټولو سیمه کې سپکه کړې ده. امریکا اوس د ټولو پړاوونو په لړ کې په دې نننۍ پیړۍ کې ډیر خطرناک بریښي. کیهان ورسپانه بیا د عراق د بدلونونو په ځانګړې توګه د پارلمان په اړه یو اوږده مطلب لیکلی چې موږ ځینې برخې دلته تاسو ته اورو. کیهان لیکي چې د صدر بهیر د استازو او المشهدانی ترمنځ په یوې شخړې پسې المشهدانی روغتون ته منتقل کړای شوی چې د هغه په غیاب کې پارلمان د یو بل موقته مشر په منصوبې دا سره د پارلمان مشر او د هغه دوه مرستیالان ټاکلی دي. ویل کیږي د صدر بهیر د استازو او المشهدانی ترمنځ په یوې شخړې پسې المشهدانی روغتون ته منتقل کړای شوی. دا په داسې حال کې دی چې د عراق د پارلمان په یوې اعلامیه کې ویل شوي دي چې تر یوې میاشتې پورې به د عراق ولسمشر هم وټاکي، ځکه د اساسي قانون په اساس پارلمان یوه میاشت وخت لري څو د دغه هېواد ولسمشر وټاکي. په دې اړه د ولسمشرۍ لپاره د کاندیدانو د نامو او نومونو لیکلو چارې هم پیل شوي دي. د عراق د غږملوونکي چوکاټ ائتلاف مسؤولان پرون ناوخته د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي دي چې د پارلمان د مشر محمد الحلبوسی او د هغه د دوو ټاکل شویو مرستیالانو له په رسمیت پیژندنه نه ډډه کوي، ځکه دغه ټاکنې د عراق د زیات عمر لرونکي موقته مشر محمد المشهدانی په غیاب کې او د قانون له دایرې ورآخوا ترسره شوي دي.
دو زلبیا مو ہر کلے کو او رازو د کابل چاپ او رسپانو تا د کابل چاپ ہاشت سب او رسپانی لکلی د چند بہرنے او چارو وزارت وائی چے امریکا باید د افغانستان د کڑکیچ د اصلی گرم پتوگا خپل تیر وطن ومنی او پر افغانانو لگی دلی بندی زون دے لری کڑی د چین د بهرنی او چارو د وزارت ویان وانګ وین بن د سه‌شنبه په ورځ د مرغومی په 28مه نیټه خبریالانو ته وویل چې امریکا په افغانستان کې د کړکیچ د اصلي ګرم په توګه باید پر دغه هیواد اقتصادي بندیزونه ونه لګوي. هغه زیاته کړې امریکا باید په افغانستان کې د ژوندانه او اقتصادي وضعیت لا خرابېدو لپاره یو اړخیز بندیزونه ونه کاروي. په کابل کې د چین سفیر وانګ یو د دې خبر په خبرولو سره ټینګار کړی چې امریکا باید په مستقیم ډول له خپلو تیروتنو سره مخ شي او خپل نړیوال مسؤلیتونه په غاړه واخلي. د چین سفیر ویلي چې باید د افغانستان شتمنۍ آزاد شي او یو اړخیزه بندیزونه زر تر زره لغوه شي. چین له یو هغو هیوادونو څخه دی چې له وروستیو بدلونونو او د امریکا لخوا د هیواد د شتمنیو په کنګل کېدو سره یې څو ځلې د افغانستان د مالی شتمنیو د آزادولو غوښتنه کړې ده. هشتې صبح په یو بل خبر کې لیکلي چې پاکستان له افغان محصلینو سره د 3.5 میلیون ډالرو په ارزښت روزنیزه مرسته کړې ده. هشتې صبح لیکي چې دغه رپورټ اناتولي خبری آژانس خپور کړی دی. د دې رپورټ له مخې پاکستان په پام کې لري چې د علامه اقبال پوهنتون یوه څانګه د هیواد په پلازمینې کابل کې پرانیزي. لکه څنګه چې اناتولی خبری آژانس رپورټ ورکړی، د پاکستان د پوهنې وزارت او مسلکي زده کړو په بسته کې 3000 تحصیلي بورسیې، 15000 افغانانو لپاره د زده کړو لګښت ورکول، سلو ښوونکو ته ویډیا زده کړې، د روغتیا پالې سل بورسیې او په کابل کې د علامه اقبال اوپن یونیورسټي څانګې پرانستل شامل دي. اناتولی خبری آژانس پاکستان د یو لوړپوړي چارواکي له قوله چې نوم یې نه دی اخیستل شوی رپورټ ورکړی چې دغه مرسته به ډیره زر د پاکستان د وزیر اعظم یا د بهرنیو چارو د وزارت لخوا اعلان شي. علامه اقبال پوهنتون د پاکستان هغه لوی پوهنتون دی چې مشري یې د پاکستان د ولس مشر لخوا کیږي. له دې مخکې د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت سرپرست عبدالباقی حقانی پاکستان ته تللی و. د هغه د سفر په وخت کې اعلان وشو چې پاکستان افغان محصلینو ته 110 بورسیې ورکوي.
عزیزانو، دا هم د کابل مسیر ورځپانه ده چې په خپل نننی سایټ کې داسې لیکي: قزاقستان دا کړی چې د دغه هیواد په وروستیو نارامیو کې له افغانستان هم ځینو ډلو ټپلو لاس درلود. د قزاقستان ولسمشر د اروپایي ټولنې له استازو سره په خبرو کې ویلي چې په دغه هیواد کې د یوه ستر ترهګریز برید مخه نیولې ده او په خبره دوی د یوه ناورین په مدیریت بریالی شوي دي. قاسم توقایوف وایي چې په دین اندریو کې د منځنۍ آسیا د هیوادونو او د افغانستان ځینو کړیو لاس درلود او په خبره له همدې عمله یې په دغه هیواد کې د ترهګرۍ ضد عملیات هم پیل کړي دي. د توقایوف د تازه دا په اړه د افغانستان نوي حکومت غبرګون نه دی ښودلی، خو تر دې وړاندې یې ویلي وو چې په قزاقستان کې له سوله ییزې لارې د ناندریو د ختمېدو غوښتونکي دي.
تهران رادیو ډیرو خوږو قدر من اوریدونکو، په دې هیله چې خبر ورځپاڼو ته د کتنې دا پروګرام مو د پام او خوښي وړ ګرځېدلې وي. دا وخت په ختمې دو سره په همدې ځای ستاسو له حضور اجازه غواړو.
خدای مو مال او مال کړي.
له ښاغلي ماجد دورانی او محترمې فاطمی څخه په مننې سره کتابونه د علم باغونه پروګرام ته ستاسو پام راګرځوو.
کتابونه د علم باغونه.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. عزیزانو، د خبرونې په دې شیبو کې زه فاطمی له خپل محترم همکار
جمیل حسین بنګس سره
د کتابونه د علم باغونه نومې لړۍ له یو بل پروګرام سره ستاسو په خدمت کې حاضر شوو. هیله ده چې د اوریدو فرصت ولرئ.
ایزنو هغه کسان چې کتاب ولی په کتاب کې د موجودو شخصیتونو د شمیر لمخې د ژوند مختلفې طریقې تجربه کوي. له دغو څخه د ژوند هر یوه طریقه انسان ته زیاتې تجربې ور په برخه کوي. په همدې وجه کتاب لوستنه د انفرادي او اجتماعي ودې سبب کیږي، ځکه چې تجربه لرونکي ټولنه مخ په وړاندې تلونکي ټولنه وي. اوس قتل په کار دي چې څه ډول ماشومان کتاب لوستنې ته وهڅوو.
ماشومان له کتاب څخه د خوند اخیستلو او د مختلفو مطالبو د درک کولو په خاطر د لیدو او اورېدو، خبرې کولو او د خپلو نظرونو د بیانولو لپاره یو لړ فرصتونو ته ضرورت لري. په کتاب لوستنه کې د ماشومانو د برخې اخیستلو لپاره تر ټولو غوره لاره د هغه کتاب د موضوع په باره کې خبرې اترې دي. کله چې د داستان په یو ځای پرې کیږي او ماشومان د داستان د شخصیتونو د کارګردګۍ او یا د خپلو ورته تجربو د بیانولو په باره کې خبرې کوي، نو د هغه کتاب په لوستنه کې برخه اخیستلې ده. ماشومان چې کله د خپل لید له زاویې داستان ته ګوري او شننه یې کوي، نو په داستان کې مشغول شوی دی. کله چې د داستان بهیر اټکل کوي، نو تخیل یې له مشکل سره مخامخ کیږي. کله چې خپل نظرونه خپلو همزولو ته بیانوي، نو د مختلفو نظرونو د اورېدو او د هغوی د احترام کولو ته چمتو کیږي. په دا ډول په خبرو اترو سره ماشومانو ته دا فرصت ورکړئ چې په خپل واک توګه فکر او فیصله وکړي، خپل نظرونه بیان کړي او د نورو خبرو ته هم غوږ کیږدي. د داستان په اړه په خبرو اترو کې په پوښتنه کولو سره ماشومان داستانی محتوا، سبک، فضا او نورو عناصرو ته په توجه کولو او ورباندې تمرکز کولو سره ته لارښوونه کیدای شي. دا کار هم ماشومان او زلمیان د داستان له جوړښت، داستانی عناصرو سره آشنا کوي او هم د لوستلو خوند دوه چنده کوي. وړومبی کتاب د ماشومانو د سترګو په وړاندې کیږدي، دې لپاره چې لوستلو ته لیواله شي. کولی شئ د خپل خوښ کرایه شوي کتاب یوه برخه چې مشغولوونکی او جذبات راپارونکی وي ورته ولولئ. د لوستلو په وخت د خپل بیان لهجه، انداز او د خپلې څیرې حالت له متن سره غږمله کړئ. کله چې د کتاب د یوې برخې د لوستلو په ځای د هغه کتاب د لیکوال په معرفي کولو سره د لوستلو لپاره پکې انګیزه پیدا کړئ، په دې شرط چې د لیکوال په ژوند او شخصیت کې په زړه پورې ټکي موجود وي. کله هم کولی شئ کتاب د هغه په موضوع سره معرفي کړئ. د مثال په توګه بو قلمون هاره نه خورید، یعنی خرتمې چرګ مه خورئ. نومې کتاب د جلد شاته یوه جمله راغلې ده چې کېدای شي ټول ماشومان یې لوستلو ته لیواله کړي. چا ته نه ده معلومه چې هغه ماشومان چې د خپل مور پلار له لاسه خوار او ذلیلېږي څه وایي.
عزیزانو، له کتاب لوستنې سره د هنري فعالیتونو یو ځای کول کتاب لوستنې ته د ماشومانو او زلمیانو رابرسیره کیدونکي کیدی شي او ورسره مرسته کولی شي چې د داستان د فضا جوړونې
او شخصیتونو خپل تفسیرونه ولري او د خپل خوخه بلا بلا افکار بیانولې او په نه حال کې د خپل شناختی خلا د حساسیتونو او هنري مهارتونو روزنه کولې شي. ډرامې، نقاشي او مجسمه جوړونې په شان له مختلفو هنرونو استفاده او نور هنري فعالیتونه ماشومانو ته دا امکان ورکوي چې په خوشحالۍ او خوند سره په هغه داستان یا شعر کې چې لوستلی وي دلچسپي واخلي، لا زیات پرې ځان پوه کړي او په رنګ کې یې بیان کړي. دا ډول فعالیتونه ماشومان او زلمیان لوستلو ته لا زیات هڅوي. په دیوال جوړ شوی د ډرنګ یوا فنپاره یا ور باندې جوړ یو تصویر یا پوسټر په یو ستر کاغذ باندې د یو داستان د صحنو یو ستر انځور د سترګو مخې ته راولي. د دې فعالیت لپاره کاغذ په مزکا یا یو پلن میز باندې کیږدئ چې ماشومان په ډله ییز شکل کې په تصویرونو کار وکړي شي. د نمونې په توګه که داستان په یو ځنګل کې رامنځته شوی وي نو ماشومان به په لوی کاغذ باندې د ځنګل انځورونه جوړ کړي، د یو داستان مختلفې صحنې او واقعیات غوره کولې او له ماشومانو غوښتلی شی چې هر یو دې د خپلې خوښې یوه صحنه انځور کړي او بیا له تصویرونو له مخې داستان بیان کړي. همدارنګه دا ماشومانو غوښتی شی چې په یو ټوکي یا کاغذ باندې د داستان د شخصیتونو ګوډاګي جوړ کړي او په هغو فضاګانو تر څنګه چې چمتو کړي دي هغه داستان چې لوستلی ژوندی کړي. ډراما د کیسې د بیانولو لپاره یوه تر ټولو جذبه او جاذبه رابرسیرونکې لاره ده. ماشومانو ته د داستان له بیانولو وروسته کولی شي له هغو وغواړي چې د داستان ځینې برخې په خپل ذوق او طریقې سره ډرامایي شکل کې وړاندې کړي. خلاقیت لرونکي ډراما ماشومانو ته دا اجازه ورکوي چې د داستان له شخصیتونو سره نږدې رابطه او اړیکه ټینګه کړي او له داستان څخه خپل مطلب اخیستنې بیان کړي.
اوس د نړۍ په زیاترو هیوادونو کې کوشش کیږي چې په مختلفو ساده منصوبو سره د کتاب لوستونکو شمیر زیات کړي. استعمال شوی منصوبې زیاتې پیچلتیاوې نه لري. هغه پروګرامونه چې د لوستونکو وړو منصوبونو په توګه یادونه وشي که څه هم له الکترونیکي او مجازي فضا له کتابونو سره په پرتله کې د کتاب لوستلو د اندازې د کمیدو په باره کې اندېښنه شته، خو هغه څه چې دغه هیوادونه د مطالعې لوري ته هڅوي د کتاب لوستنې د کلتور د مرجولو په وجه لوستلو او پوهیدلو ته ګروهنه ده. دغه منصوبې او پلانونه زیات پیچلي نه دي، خو کوشش کیږي چې د له موجودو ظرفیتونو او وړتیاو څخه استفاده وشي چې له زیات نه زیات وګړي د کتاب لوستنې لوري ته لارښوونه کړي. یو کار چې په اکثرو ترقی یافته هیوادونو کې په دې زمینه کې بڼه نیسي د کتاب لوستنې لپاره د ښاریزې فضا له ظرفیتونو استفاده ده. په ځینو هیوادونو کې چې اتفاقا یې د کتاب لوستنې شمیر زیات دی، چارواکي له وچو او بې روحه بینرونو څخه چې د کتاب لوستنې لپاره اخلاقي پیغامونه لري د استعمال په ځای مټې نغاړي چې د مختلفو پلانونو او منصوبو په اجرا کولو سره په خپلو هیوادونو کې د کتاب لوستنې اندازه زیات کړي. یوه مده وشوه چې په جاپان کې لوست او مطالعې ته د ماشومانو د هڅولو لپاره نوې روده د تجربه کولو په حال کې ده. د مطالعاتو نوې نتایج ښودنه کوي چې د یو پروګرام منصوبه چې د هغې له مخې ماشومان ګمان کوي د ټوک جوړ ګوډاګۍ له لوستلو څخه خوند اخلي له کتاب سره د ماشومانو د لا زیاتې اشنایۍ او دلچسپۍ سره مرسته کولی شي. څېړونکو دغه پلان د جاپان د اوساکا د ټکنالوژۍ په اداره کې د شپې د کتاب د جشن د یو پروګرام چې پکې د یوې شپې مېلمستیا ده د نرسری د 24 ماشومانو سره برابر کړ. په اړومبۍ ورځ بیا درې ورځې پس او همدارنګه درې میاشتې پس د دې طریقې څېړنه او تاثیر او هدف ته د رسېدو د وخت موده وجاجول شول. ترلاسه شوی نتیجې ښودنه کوي چې د جوړې شوې منصوبې له پروګرام نه به بې له څه ځنډه وروسته د هغو ماشومانو شمیر چې د خپلو ګوډاګي او حیواناتو لپاره یې کتاب لوسته له هغو ماشومانو ډېر زیات و چې دغه کار یې نه و. کړی.
ایزانو په امریکا کې هم کتاب لوستنه ته د ماشومانو د هڅولو لپاره مختلفې طریقې استعمالېږي. لاغو څخه د پیمرۍ په دوران کې په غیر درسي برخو کې په ورځ کې لږ تر لږه شل منټه په لوست باندې ټینګار، او د ماشومانو لپاره هر ورځ د کتاب لوستنې د وړیا کلاسونو جوړولو ته اشاره کولی شو. په دغو کلاسونو یا ټولګیو کې له تصویرونو د ډکو او کم لیکنې لرونکو کتابونو له رویا بچو ته لوستل کیږي، بیا له ماشومانو سره یوزې سندرې ویل کیږي او سره لوبې کیږي. په هالینډ کې د کتابتونو لخوا یو لړ داسې خدمات وړاندې کیږي، د مثال په توګه بک سټارټ پروګرام ته اشاره کولی شو چې مقصد یې د کتاب او کتاب لوستنې په اړه له یو کال نه د کمو ماشومانو په والدینو کې د انګیزه لرونکي ملګرتیا پیدا کول او د محلې په عمومي کتابتونو کې فعالانه شتون ته د هغوی هڅول دي. په ډېر کم عمر کې د ماشوم لپاره د کتاب لوستنې شروع کول به د هغه ماشوم د ټول ژوند لپاره ډېره ګټه ولري. په هالینډ کې د ماشومانو د پالنې یو مرکز ته د خپلو لازمو مراجع کولو په دوران کې د نویو زیږول شویو ماشومانو مور او پلار کتابتون ته یو بلنلیک ترلاسه کوي. کتابتون ته په لومړني ورتګ کې هغوی د ماشوم لپاره د کتاب لوستنې او ورسره د لوبو کولو د څرنګوالي په باره کې د چلنګ د بیلګو د یو فلم ڈی وی ڈی او کتاب او د کتابتون د نورو سرویسونو په اړه په معلوماتو مشتمله یو صندوقچه ترلاسه کوي. دا کینیډا په ټورنټو ښار کې یو په زړه پورې اقدام کې کتاب ته د زیاتو مخاطبانو د جذبولو لپاره یو چت لرونکي د لرګي فضا جوړه کړې شوې ده. دغه وړه کوټګۍ چې پکې د مختلفو عمرونو لرونکي کسانو لپاره یو لړ کتابونه ایښودل شوي دي، کوشش کوي چې د کتاب لوستونکي لپاره لاشعور او غوغا نه یوه لیرې فضا رامنځته کړي. دغه کوټګۍ هر ورځ د مراجع کوونکو لپاره خلاصیږي او د شپې په وخت په اتوماتیک توګه بنده او قفل کیږي، او د شپې په وخت د دغې کوټګۍ کې په دننه او چت کې لګیدلي لایټونه په اتوماتیک توګه بلیږي او د یو فانوس کار کوي. دغه لایټونه د لمر له انرژي یعنی سولر انرژي څخه انرژي ذخیره کوي او د شپې په وخت بلیږي.
د کتاب په شکلونو کې د شاریزو صوفه سیټونو پلانول یو بل داسې کار دی چې د نړۍ په ځینو ښارونو کې بڼه نیولې ده او ترې هرکلی هم شوی دی. استانبول له هغو ښارونو څخه دی چې په داسې څوکیو کې هم په پلانونې سره سره کوشش کوي مخاطبانو ته لیکوالان معرفي کړي او هم غواړي په هغو کې د کتاب د لوستلو عادت زیات کړي. البته د کتاب لوستنې ترویج زیاتره له ترقی یافته هیوادونو سره نه اړوندېږي، بلکې عامه خلک هم د دغې موضوع په وړاندې ځانونه ذمهوار بولي. د کتاب د بایسکل پلان یو هغه نوښت دی چې د 2015 کال د اوړي په موسم کې په اروپا کې اجرا شو. دغه بایسکل پلانونکی انیشا جیفریز وایي دغه بایسکل د آیسکریم خرڅونکو د بایسکلونو په شان جوړ شوی دی. کله چې مشتری د آیسکریم خوړلو په شوق ورته راځي، نو له یو شمیر ډیرو غوره کتابونو سره مخامخ کیږي. د کتاب بایسکل غواړي چې د مخاطب لپاره کتاب ته لاسرسی زیاته او آسانه کړي. په هر بایسکل کې له ماشوم او زلمینه واخلی تر ناولونو او اخلی پخلی پورې مختلفو موضوعاتو کې دی شنه له دیرشونه تر څلویښتو عنوانونو پورې کتابونه موجود وي. د کتاب لوستنې د ګل ورځې پلان له هغو پلانونکو څخه دی چې څه موده مخکې په ایران کې برابر او اجرا کړی شو. دغه پلان د ماشومانو په نرسري مرکزونو کې اجرا کیږي او د هغه له مخې د ګل ورځ په ټولو نرسیانو کې د کتاب لوستنې ورځ اعلان کړې ده، او په دغه ورځ د ماشومانو لپاره د کتاب لوستنې یو لړ پروګرامونه برابر کړای شوي دي. د دغه پلان اجرا کوونکي همدارنګه له مور پلار غواړي چې په کور کې کتاب ولولي او یو بل ته کتاب ډالۍ کړي او ماشومان له کتاب سره بلد او آشنا کړي.
ایزانو د دې پروګرام وخت هم دلته پای ته رسی. هیله ده چې دغه پروګرام خوښ شوی او د استفادې وړ مهم ګرځېدلی وي. نو په همدې ځای د تاسو له حضوره اجازه غواړم.
خدای مو مل او ملګری.
دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غږ. ګلونو دوستانو، هیله ده چې تر اوسه پورې دا ټول پروګرامونه ساسو د پام او استفادې وړ ګرځېدلی وي. نو باید یادونه وکړو چې تهران ریډیو دا یو ساعت مازیګرنۍ پښتو خپرونه هر ورځ د ایران په لس کم څلور، د افغانستان په لس کم پنځه او د پاکستان په شل له پاسه پنځه بجې خپرېږي چې د لنډو سپو د یو دېرش میټرو په نهه زره پنځه سوه لس کیلو هرتزو خپرېږي. دا خبرونه همدارنګ د ایران د ډیجیټلی ټلویزیون په ریسیور یا سیټ اپ باکس سره په غږیزه برخه کې په همدې وخت اوریدل شي. زمونږ د سایټ پته داسې ده، parstoday.com/ps، او برېښنالیک یا ایمیل داسې ده، پښتو 99@yahoo.com. نو عمدے سرا لتا سنا اجازہ واڑو. اللہ ملو مل گریشا. Thank you.